دا چې یو ځانګړې برخه کې پاتې شي او په هماغه برخه کې ثابت کړي چې یو څوک یم. کله چې له دې لارې دوی خپلې وړتیاوې او مهارتونه نورو ته وښيي، د خپلې دوی پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
خو څنګه کېدای شي چې ځوانان په هغه برخه کې پاتې شي او لیکل پرې وکړي چې د دوی په مسلک پورې اړه لري، پرې پوهیږي او علاقه ورسره لري؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیبات له دریو ځوانانو سره بحث کړی. د بحث برخه اخیستونکي لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی، د ژورنالیزم پوهنځي محصل صدیق دقیق او ځوان لیکوال حمیدالله عزت.
عزت صاحب، پیل ویل تاسو څخه وکړو، نن سبا ډېر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي، نو دوی څنګه کولی شي هغه یوه برخه چې دوی هم پرې پوهیږي او هم علاقه پکې لري په هغو مسایلو هلته خبرې وکړي؟
ټولنیز رسنۍ د رسنیو یوه مهمه برخه ده او نن سبا زموږ د هیواد ډېری ځوانان ورته لاسرسی لري. ښه به دا وي لکه څنګه چې تاسو وویل، که چیرته ځوانان د مختلفو موضوعاتو په ځای باندې داسې موضوع وټاکي چې دوی ورسره علاقه بندي لري، چې دا تر یو حده نتیجه هم لرلی شي. اوس مهال چې ټولنیز رسنۍ کاریږي، چې سهار یوه موضوع اخلي، غرمه بله موضوع اخلي، ماښام بله موضوع، دا ډول به اغېز فکر نه کوم چې ډېر زیات وي.
عزیز صاحب، تاسو خپله ټولنیزې شبکې کاروئ، که خپله تجربه راته ووایئ چې په یوه برخه کې پاتې کېدل څومره ګټور تمامېدلی شي؟
که چیرته د مسؤلیت له نظره ورته ګورو، په دې ټولنو کې به نه وایو، یعنې عموما له مشکلاتو سره د موږ چلند ورسره سرسري ده. نو کله چې په یوه موضوع ته فوکس زیاتوي یا تمرکز زیاتوي، په اوله کې خلک دغه مشکل د مشکل په حیث درسره مني نه. کله چې ته بیا بیا په هغه باندې لیکل وکوې، له یوې او بلې زاویې راواخلې، بیا نو یو څو ورځې مسلسل فقط ته دې نتیجې ته ورسیږي چې خلک دا مشکل د مشکل په حیث درسره ومني. له هغې ایسته به نو ته نور ملګري، ځینې شعوري او ځینې لاشعوري درسره ملګري کېږي، یا ځینو ته واقعا دغه ستونزه د دې وړ ښکاري چې کار ورباندې وسي او مسلسل کار ورباندې وسي. دغه تمرکز د ستونزو په تشخیص کې او له هغه وروسته دغه د ستونزو د مخنیوي یا د حل لارو د وړاندې کولو لپاره دغه تسلسل یو ګټور تسلسل تمامېدای شي.
دقیق صاحب، د موضوعاتو په انتخاب سړی څنګه فکر کولی شي؟ مثال زه په یوه برخه کې پوهېږم، خو یوه پېښه کېږي هغه ما متاثر کوي، آیا ضرور ده زه د هغې په اړه نظر ورکړم؟
هغه هم یوه انګېزه یې درلوده چې تا غوښته خپله د ټولنې اړتیاوو ته په کتو یا په دې برخه کې ستونزو ته په کتو یو څه ولیکې، دا هم تا متاثر کوي او له تا یو څه لیکل غواړي. خو په دې کې دومره ښکېلتیا په ورځنیو مسایلو کې نه ده په کار چې د تا هغه روانه کړې لړۍ یا په هغه برخه کې چې تا ورباندې تمرکز کړی یا ورکې ډېر اطلاعات لري یا ډېر معلومات لري او د هغو شریکول غواړي، هغه درنه ګډوډ کړي. طبعا کومې پېښې کېږي یا د سړي هغه روان نه لړۍ ورګډوډوي، خو دا باید داسې نه شي چې هره لویه وړه پېښه د تا د سبب وګرځي چې په هغه باندې ته غبرګون وښیې او په هغه باندې خلکو تبصرې وګوري او بیا هغه ځواب کې چې تا هغه په ټوله کې ته د فیسبوک لپاره خپل لیدلوری لرې، هغه درنه ګډوډ کړي.
عزت صاحب، ځینې هغه ځوانان چې په یوه ځانګړې برخه کې کار وکړ، لیکل یې پکې وکړل، هغوی په همغې برخه کې مخکې لاړل. مثلا ځینې ځوانانو یو وخت هر څه لیکل، وروسته یوازې د سپورت برخې ته راغلل، په هماغو مسایلو لیکل کول، هغوی په هماغو برخو کې دندې هم واخیستلې، په هماغو برخو کې مشهور هم سول. دغسې ځینې ځوانانو چې هغوی په ادبیاتو کې پوهېدل، هلته خلکو وپېژندل چې مثال له دغه ځوان سره دغه شی شته دي.
تر مختلفو موضوعاتو یوه موضوع ښه ده، ځکه هغه یوه موضوع کې دی بیخي لدنه محقق جوړیږي، ځکه د دې ذهن په دې کې مصروف وي، سهار بیګا او هر وخت د شپې دی په دې مصروف وي چې څه ډول په دا خپله موضوع کې نوې نقطې را پیدا کړي، دې به تاثیر ډیر زیات وي.
عزیز صاحب، ځینې ځوانان چې دي هغوی بیا دې ته هم ګوري چې بازار د څه شي دی، یعنی څه شی ډیر لایکونه اخلي، دوی ځکه هغه خپله برخه ورته پرېږدي.
انسان ځان محوره او بل محوره کېدای شي، په بل محوري کې یا د بل چا په خوښه د ځان په عیارېدو کې همدغه مشکل منځته راځي چې سړی خود محوره پاته نه شي، هم خپل مسلک وبایلي، هم د خپل ذوق د خیال د ساتلو په ځای د نورو د ذوق د خیال ساتل پیل کړي. یعنی ته یو بل څوک سي، خو یوازې څیره د تاوي. خپل مسلک پایلنه همدغه ده چې ته د خپلو خیالاتو، د خپل فکر او د خپل ذوق یا د خپلې وړتیا او خپل صاحب خلاف روان سي. خلاف روانه دا همدا دي چې مثلا ته د یو واقعي ستونزې د مطرح کولو په ځای یو غیر واقعي ستونزې په دې تمه مطرح کړي چې ډیر بازار ولري، ډیر لایکونه واخلي. که څه هم په دې کې د تا خپل کار، د تا خپل مسلک، د تا خپل ذوق، د تا خپل فکر ټول په دې کې لاحسوي وي، یعنی نه وي، خو ته د ټولنیزو رسنیو یا د فیسبوک د دې بازار ته وګورې او په لایکو پسې ولاړ شې. ډیری شاعران هغه شاعري چې باید خپل درون ته وسي، خپل ذات ته وسي، خپل ذاتیات پکې منعکس شي، دوی د لایکونو یو رقم مزدوري ورته وایي، مزدوري پایلوي. او په دې کې نو بیا خپل ځان نه ساتلی یو سړی بل محور سي. دی مثلا لیکي چې نن مو لوبه وګټله، مبارک دي. دا که د دوی د مسلک تر مضمون ډیر بازار ولري، دی هغه خپل ځان ورته پرېږدي او د بل انعکاس قبلوي، یا هغه د بل سړي اغېز قبلوي. نو ډیر خلک دي چې موږ یې وینو چې له خپله مسلکه، له خپله ذوقه او حتی له خپله ځانه د بازار په خاطر تیر سو. که یو سړی انجینر و، هغه هم نن ماته لیکي چې ما نن لوبه ده، نن پلانۍ ولوبېدو، یا یو بله موضوع. ډیری خلکو ته دا باور یعنی حاصل شو چې زه دا څوک چې ومه، یا مې په کومه برخه کې ځان باندې یقین و، یا مې کوم مسلک و، دا خو له ما سره څوک نه مني. نو بنا زه باید د خلکو تر اغېز لاندې سم، د دوی تابع سم، او اوس په دغه ډول په خلکو ځان بیرته مني. نو دا د خپل ځان بایلنه ده.
وروستۍ پوښتنه به همداسې وکړو چې هغه ځوانان چې دغه ټولنیزې شبکې کاروي، هغوی څنګه کولای شي، مثال دوی د مختلفو کچو خلک دي، څوک پوهنتون کې دي، څوک ښوونځي کې دي، څوک کلي کې دي، څنګه دغه مسایل مطرح کړي چې سبا دوی ته ستونزې جوړې نه کړي، بلکې دوی پرمختګ وکړي، خلک دوی وپیژني، هغه ستونزې هم مطرح شي. عزت صاحب،
ښه به دا وي چې د دې لپاره فیسبوکي ګروپونه جوړ شي. یعنې ګروپ مې مطلب دا ده چې هغه کسان چې په یوه موضوع کې کار کوي، یو څوک غواړي چې مثلا معرف موضوعات را وسپړي، دا باید یو ټیم جوړ شي. مثلا په دې کې سل، 200,000 او 2000 کسان را یوځای شي. دوی دې روزانه خپل موضوعات هم مطرح کوي، خو په ټوله کې دوی کار معرف لپاره وي.
عزیز صاحب، همدغه پوښتنه لته هم کوو چې په یو برخه کې پاتې کېدل داسې چې ګټور تمام شي، دغه ځوانان څنګه کوای شي؟
لومړی تر هر څه د ما په نظر یو ځوان ته مهمه دا ده چې خپل مسلک پکې ونه بایلي. دا چې علمونه طبقه بندي شوي دي او هر څوک په یوه برخه کې یعنی مسؤول مهارت باید ولري، زه هم لومړی باید ځان پکې وساتو. ځان ساتل همدا ده چې مسلک پکې ونه بایلو د نورو په اغېز. دغه شیان بیا مشکل پېښوي که تا یو موضوع مسلسله روانه کړي او بیا یوه ورځ یوه ټوکه پکې پوسټ کړي، یا یو شعر پوسټ کړي، یوه لنډۍ پوسټ کړي، یو عکس پوسټ کړي، سیلفي پوسټ کړي، اوس خو دغه ډېر کېږي. دا د تا په هغه روانه کړې لړۍ بد اغېز لري.
او دقیق صاحب،
که صحیح کار ورته وویل سي ډېر ښه کاریږي. که موږ ځینې خلک پیژنو یا لیدلی دي چې له دې لارې خپل نظریات مطرح کړ په خپل مسلک کې اړوند، په دې کې یا مثلا کېدای سي ځینو وظیفې اخیستې وي، ځینو ښه پرمخ تللي وي. که زه د فیسبوک له لارې دومره پرمختګ کوم سي ځان پکې بسیا کوم په یوه لار کې، دا هم د ما فردي ګټه ده، هم من حیث د یو ټولنې د یو وګړي د ټولنې ته د ما ګټه رسېدلې، د ټولنې د یو وګړي بار د ټولنې له وګو کوستو. که ما له دې لارې خپل ځان ته کار هم کړی وي، نو د ټولنیزو رسنیو سم کارول او پر ځای کارول نه او نسبتا متمرکز کارول ډېرې ګټې لري.
لکه څنګه مو چې په بحث کې واوریدل، په یو برخه کې پاتې کېدل له ځوانانو سره مرسته کوي چې پرمختګ وکړي او انرژي هر ځای او په هر مسله کې ځای نشي. په نورو هیوادونو کې ځوانان هڅه کوي چې د هر کارتوب پر ځای د یوې برخې متخصص وي، یعنی په هماغه برخه کې ځان د کمال تر حده ورسوي. د تاندې څانګې درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تربیه خیچاری.
حقیقت صدای افغان حکومت په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته تا د سولې طرحه وړاندې کړه چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیمې او نړۍ د هیوادونو او د ولسی افغانانو له هر کلي سره مخ شوه. که څه هم وسلوالو طالبانو له تر دې دمه د سولې دغه وړاندې شوې طرحې ته د مثبت یا منفي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې دغه طرحه د ملي شورا له استازو سره نه ده شریکه شوې. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې له لومړی مرستیال خاغلی همایون سره په همدې مسله غږیږو چې د کومو دلایلو له مخې دغه طرحه نیمګړې بللې ده. تاسو هم را سره د دې خبرونې تر پایه ملتیا وکړئ.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب چې وخت مو راکړه. که پیل له دې نه کوو، په وروستیو کې چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې کومه طرحه وړاندې کړه، د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویل کېږي داسې چې تاسو په ځانګړي ډول د دغه طرحې مخالفت کړی، دلیل راته وای. پس دلیل
اصلا کې زما مخالفت په صفت د یو شخص نه دی، د دغې طرحې سره چې حکومت وړاندې کړی ده، بلکې د مقننې د نهاد د کل کې د قانون نهاد د نه پاملرنې چې پاملرنه ورته نه ده شوي، او د مونږه د ولس د وکیلانو نظریات پکې نه دي ځای په ځای شوي. دا په دې معنی ده چې د ولس نظریات نه دي پکې ځای په ځای شوي. دغه طرحه شاید د طالبانو لپاره خطر هي. مونږه غواړو چې طالبان د صلح د پړاو سره یو ځای شي، ولې مونږه غواړو چې د خلکو او د ولس دیدګاه پکې ځای په ځای شي او حتی نور هم غني شي.
همایون صاحب، خو هغه څه چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې طرحې په هدف باندې، د دې طرحې د جوړولو په هدف باندې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته سفرونه کړي، له خلکو سره ناست شوي، د قومي مشرانو د علماو سره، فکر نه کوي چې دا خپل د ملت سره مشوره ده او ملت ته مراجعه؟
په اول قدم کې خو د سولې عالی شورا لاسته راوړنې په دې ټول د لسو دولسو کالو کې هیڅ نوه لاسته راوړنې دوی نه لري. یو بل د سولې شورا لطف ته وکړي مونږ ته د هغه موارد، هغه مواد چې دوی په ولایتونو کې د خلکو ولس سره خبرې کړې دي، هغه موارد مونږ ته راولېږي. اصلي د خلکو د ارادې عالي ترینه مرجع ولسی جرګه ده، نه د سولې عالي شورا. په هر ولایت کې تر اووه ویشتو کسانو پر جیک سوي دي. د پنځوسو زرو نه تر یو لکو افغانۍ پورې د دوی معاشونه دي، او د رئیس جمهور د ټیم د خوا هغه کسان چې په ولس کې هیڅ نوه محبوبیت نه لري، هغه راغوښتل شوي دي په د سولې په شورا کې وظیفه ورته ورکړل شوې ده د پیسو په مقابل کې، او بیرته دا خلک ځي په شکل د اشکالو د رئیس جمهور د آینده انتخابات لپاره کمپاین کوي. که چیرته دوی وایي چې ولس ته مراجعه کړې ده، مونږ به ولسونه راوغواړو. پرون د نورستان نه سل کسان راغلي وو د مونږ سره په ولسي جرګه کې ناست وو چې مشران یې وو، هغوی دا مسله کاملا رد کړه چې د صلح پروسې په مورد کې د نورستان د ولسونو سره قطعا بحث نه ده شوی. نو بنا ان دغه اداګانې صرف د دې دپاره کېږي چې ولس وغولوي او خپله هغه برنامه چې د پردې شاته زه نه پوهېږم څوک پسې ولاړ دي هغه تطبیق کړي. زه د طالبانو نه غوښتنه لرم چې که چیرته طالبان غواړي چې صلح وکړي، ډیر عادي اړیکې ونیسي او د مونږ د لارې هغه پیشنهادونه چې دوی لري د صلح دپاره هغه د مونږ سره شریک کړي. ګورئ، د طالبانو په تیرو اولسو کالو کې د دوی یوه غوښتنه دا ده چې د صلح پروسه هغه وخت کې دوی شروع کوي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې نه وي. ولې د دغې مسلې په مورد کې هیڅ نوه ذکر په دغې طرحه کې نشته؟ شاید د دې ټوله طرحه چې دا رئیس جمهور ورته وړاندې کړی هم ده، او د ده شخصي نظر او یا هم د ده د بادارانو طرحه، شاید دغه طرحه په یوه نقطه باندې ونه منل سي د طالبانو د خواونه چې خارجي قواوې دلته باید شتون ونه لري.
په ځانګړي ډول کوم مسایل دي په دې طرحه کې چې اصلا ستاسو په وینا باندې د افغانستان ملي شورا سره مخالفت لري؟
یو خو ما مخکې ذکر وکړلو چې تر اوسه پر دا طرحه مونږ ته رالیږلې شوې نه ده چې مونږ په دې باندې بحث وکړو چې کوم موارد دي. هغه څه چې مونږ د تلویزیونونو اورېدلي دي او په رسنیو کې خپاره سول، په هغې کې ډېر مسایل دي چې مونږ دپاره د قبول وړ نه دي، او دغه دیدګاه چې دا نه د ما شخصي دتګا نه بلکې د افغان د ولسی جرګې د شورا دتګا ده د شورا دتګا زنن تاسو نه سم وایلی مونږ په شنبه ورځ باندې د سولې علي شورا را دعوت کړی ده او مونږ د دې لپاره د ټولو کمیشنونو د یو کس په ګمارلو سره د دې بستې پیشنهادي بستې په مورد کې څېړنه لوستلې او دقیق معلومول د مونږ معلوم کړی دي ډیر زر به مونږ تاسو سره هغه مسایل شریک کو چې کوم مسایل دي چې د ولسی جرګې د پاره د منلو وړ نه دي او کوم شیان دي چې باید اضافه شي ډیر زر به تاسو پجریان کړئ.
خو افغان حکومت وایي چې دغه طرحه چې لدینه مخکې چې رسنیز شي ډاګیز شي د افغانستان له جهادي مشرانو سره د ملي شورا له غړو سره دوی په دې اړه مشوره کړې ده تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ګوره رسمي د ولسی جرګې سره دا مسله نه ده شریک شوې. کدی چیرته په انفرادي شکل باندې هغه وکیل صاحبان چې دوی ته تمایل ډیر دی د حکومت پلوی دی دوی سره شریک کړي دا په دې معنی نه ده چې دا د ولسی جرګې یا د دې نهاد سره شریک شوی ده. دا د یو شخص سره شریک شوی ده د نظر په کې اخیستل شوی ده. ولې رسمي که چیرته دوی غواړي چې د افغانستان د ولس نظریات پکې واخیستلی شي مونږ دغه مورد په اجنډا کې نیسو. دوی د لطف کې دغه طرحه ده رسمن پارلمان ته راولیږي تر څو مونږ په دې باندې مجلسونه دایر کړو او د ډیرو څیړنو د ډیرو بحثونو نه وروسته مونږ وتوانیږو چې بیرته خپله پیشنهادي طرحه چې دا د ولس پورې اړه لري هغه حکومت ته ورکړو تر څو په هغه شکل باندې د صلح په پروسه کې طرحه ورکړي، نه دا چې د ښاغلي غني او یا هم د ده د بادارانو طرحه وي او هغه په ولس باندې تحمیل کړي. دا دا د ولس لپاره د وکیلانو لپاره د منلو وړ نه.
خو هغه څه همایون صاحب چې د افغانستان په رسنیو کې خبره شول د دغه وړاندې شوې طرحې په اړه باندې هغه واضح دي کلیئر دي، ولس هم تقریبا هر کله یو کله بیلابیلو رسنیو سره په ملاتړ په د افغانستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې. دا اوس مثلا په کابل کې چې کوم د ځوانانو کوم پرلت دی په هلمند کې دوی د طالبانو نمدا غوښتنه کوي چې د دې سولې طرحې ته مثبت ځواب وایي. په سیمه ییزه کچه باندې په دې اړه یو اجماع رامنځته شوې ده. دغه څه چې په رسنیو کې خپاره شول د خلکو په وینا چې په دې کې کومه ستونزه نشته، تاسو نور کوم مسایل اوریدلی دي چې د پردې تر شا فکر کوي چې معاملې کیدونکې ده څنګه؟
ګوره اصل بس په دې ځای کې دی چې د افغانستان د دیرش میلیونو نفوذ سره رسنیو مرکې نه دي کړې چې مونږ واځي کوم ریفرندوم دایر شوی دی. خو پنځه کسانو حکومت پلوي کسان چې خپل حکومت غواړي چې د دوی د طرح نه ملاتړ وسي د هغې سره به مصاحبې سي، زه په دې کې شک نه لرم. او بل خبر دا ده چې مونږ دا نه دی ویلي چې دغه طرحه شاید کاملا درسته نه وي. مونږ داسې ویلي دي چې د ولس سره یا د ولس د کور سره دا شریکه سوې نه ده. شاید مونږ دغه طرحه نورم غني کړو او هغه خلک چې په هلمند کې راوتلي دي د صلح ملاتړ دپاره هغه په دې وجه نه دي راوتلي چې دا طرحه بهترینه طرحه ده. هغه نور تر دې اندازې پورې اذیت شوي دي د هغې انفجاراتو نه چې هره ورځ ترسره کیږي چې بالاخره د افغانستان ملي بیرغ یې په اوږو غوړولی او مخ پر وړاندې لارد طالبان ته وایي چې تاسو زموږ سره صلح وکړي. د طرحه کې راغلي دي هغه تنه هغه څه دي چې خلکو ته ولست ښکاره شوي دي. ولې د پردې شاته ډېر نور مسایل دي. فرض وکړه هغه ولایتونه لکه اروزګان، هلمند دغه ولایتونه سپارل طالبانو ته دا د ولست نه پوښتنه شوې ده چې آیا دوی غواړي. ولې په دې څلورو دېرشو ولایتو کې دغه دوه ولایته خو راځي چې د کابل ولایت دوی ته ور وسپارو طالبانو ته؟ ولې المندوغه یعنی د ولس نه پوښتنه نه کیږي او فیصله کیږي چې کوم ولایتونه کې چې ډېر اثر او رسوخ او تاثیر طالبان لري هغه ولایتونه به ورکو؟ یا فرض وکړه دوی ویلي دي چې د امن منطقه، هر د امن منطقه چې تاسو طالبان ته سپاره هغه مربوط په یو ولسوالۍ یا په یو ولایت پرې مربوط دی. داسې خاوره مونږ نه لرو چې هغه د افغانستان نه بهر وي، مونږ دوی ته ورکړو چې دغه ستاسو په اختیار کې. بنا دغه مسله د ملي شورا سره ولې نه ده په جریان کې شوي چې مونږ غواړو بعضي ولایتونه ور وسپارو؟ ولې د دې ولسی جرګې د وکیلانو سره نه تر څو دوی د خپلو ماکلینو سره په دې باندې بس کړي؟
همدغه څه چې تاسو وایئ د ولایتونو سپارل افغان حکومت رد کړي دي.
ما مخکې هم تاسو ته وویل دوی ډېر شان ردوي. ولی بیا په تاسف سره ولی رد کی بیا بیرته هماغه مسله راسی بیا په شکل د اشکالو سل رقم ته د ولس سترګو ته خاورې شیندي او بیا په آخر کې وګوري چې هماغه مسایل چې د ولس د خوا مطرح شوي یا د ولس د وکیلانو د خوا مطرح شوي هماغه مسایل راغلي دي. مونږ دا نه وایو چې دا به دوی رد کړي نه وي. ردول د تپې دپاره بهترینه گزینه ده. یو نه ووایه خلاص، ولی مونږ د ولسي جرګې یا د مقننه قوې یا د ولس د وکیلانو په صفت مونږ هم معلومات لرو، د سینه د چینه لرو. دغه معلومات مونږ سره په مختلفو ادارو کې د دوی وزیرانو معینانو دغه اشخاص شریکوي. نو بناءً دغه موضوع په هر صورت کې والله او که دغه بسته ټوله په درست شکل باندې د رئیس جمهور نه خوا په درست شکل پیشنهاد شوي، بیا به هم د پارلمان سره دا شریکه کیږي. د دې په خاطر چې امکان لري چې مونږ دا نور هم غني کړو، امکان لري چې مونږ هغه مسایلو ته پکې توجه وکړو چې د طالبانو د خوا په نظر کې ونیول کیږي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وکیل صاحب، هغه طرحه چې رئیس جمهوري وړاندې کړې ده هغه سره تاسې مخالفت لرئ، بالاخره د ستونزې د حل په خاطر باندې ملي شورا کومه طرحه وړاندې کوي؟
ګوره، ملي شورا شخص نه دی. ملي شورا کې زیات شمېر کسان د ولس استازي کې دي. د دې دپاره مونږ په پارلماني ګروپونه لرو، د دې دپاره مونږ دایمي کمیسیونونه لرو. د دې نه بیا هر کمیسیون هغه اشخاص و افراد چې د صلح په مورد کې خطر وړاندې کوي سی هغه پیشنهادوي، بیا دا ټول مشترک ډول باندې کینی د حکومت تر حل وستل کیږي. په دې کې نظریات اخیستل کیږي، د ولس نظریات اخیستل کیږي، بل اخره یو طرحه پیشنهادیږي. کله چې هغه طرحه پیشنهاد سو تصویب سو د ولسی جرګې د خوا، بیا حکومت ته لیږل کیږي د خاطر چې د طالبان سره په دې باندې ناسته وسی. یعنی یو زما شخصي نظر دی چې ما تاسو ته اصول چې زه دا ردوم، او د اکثریت وکیلانو نظریات هم دا و چې دغه طرحه باید رد شي.
خو همدا سوالی به د تیرو و کلونو کې ونه شول، ولې ملي شورا لږ تر لږه دغه سیو طرحه په د تیرو و کلونو کې وړاندې نه کړه؟
خ مونږ ګوري یو مقننه قوه نه ټانک لري نه توپ لري چې په طالبان باندې فشار راوړي صلح ته کینی. طرحه مونږ ورکوای سو، ولې که چیرته دغه طرحه چې د حکومت د طرفه پیشنهاد سي او مونږ په دې باندې کار وکړو هم کیږي، او داسې بار بار د ولسي جرګې نه دغه غوښتنه شوی چې د طالبانو سره باید صلح وکړو. ولې متاسفانه د خارجیانو شتون په افغانستان کې په ډیرو مسایلو کې دخالت کوي. یعنی اوس هم ګوره کله چې د خارجانو خوښه سي نو بیا په ازبکستان کې شل هیوادونه هم راټولیږي او د صلح په مورد کې بحث کوي. یعنی که چیرته یو قوي اقتصادي پیاوړی هیواد د صلح شاته درېدلی وي نو د دې صلح راتلل امکان پذیر دي. ولی که چیرته ټول خارجي هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې حضور لري او اوس زموږ تاسو قوتونه تقویه کوي مایه کوي تر څو چې دوی دغه صلح ونه غواړي، د افغانستان د ولس غږ تر اوسه پر چا نه دی اورېدلی.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. کور ودان.
کور ودان. تشکر ستاسو.